یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. سوړ ژمی، کډوالي او په افغانستان کې زیاتېدونکې بېوزلي. وړه مشپه د کابل د کډوالو په یو کم کې یوه وړه ماشومه مړه شوې ده چې کورنۍ وایي له سړو مړه شوې ده. په وضعیت باندې له کابله رپورټ لرو په دې خپرونه کې. په پاکستان کې د دسمبر په 19مه د اسلامي همکاریو د سازمان د هیوادونو غونډه جوړیږي او سر لوس نه ورته چمتووالی پیل شوی دی. په دې چمتووالو به مام خبر کو. همدارنګه به دا هم واورئ چې په کندهار کې یو ډلهیز واده ترسره شوی په داسې توګه چې د یو ځایي قومي مشر لخوا دغه واده مراسم ترتیب شوي وو او ګڼو هغه بې وزلو کسانو ته چې د وادونو درانه لګښتونه یې نه شوه پورته کولی د دې چانس برابر شوی چې خپل ودونه په دغه خوښۍ کې ترسره کړي. نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د مهمو خبرونو سرټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه اخیسته. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي د اسلام آباد د فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. او امریکا پر یو شمېر چینایي بایوټیکنالوژیکي او سرګرو شرکتونو بندیزونه لګولي. پوره خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټوټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلي چې نصیر احمد فائق د شارج دافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت په غاړه اخیسته. ښاغلی فائق تر دې مخکې د یادې استازولۍ مستشار وزیر و. په بیان کې راغلی یاد استازولی به د افغانستان سخت بشري وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو له ټولو غړو سره لنګدې کار کوي څو ډاټ حاصل کړي چې د افغان ښځو او نجونو په شمول د ټولو اساسي حقونه تامین شي. د افغانستان دایمي استازولی هم داراز ویلي چې د ژمي په سړه هوا کې اړمنو افغانانو ته د مرستو جلب او انسجام هم د دوی له لومړیتوبونو څخه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول شوي جمهوري دولت د استازولۍ ډیپلوماتان لا پر خپل ځای دي. مخکې د دې استازولۍ مشري غلام محمد اساقزي کوله چې څو ورځې وړاندې د کار د دوام تایید هم وشو. د ملګرو ملتونو د استازولۍ په دې تازه بیان کې د ښاغلي اساقزي په اړه باندې څه نه دي لیکل شوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د واکمن رژیم استازی نه دی منلی او د پخواني جمهوري دولت د استازولۍ د کار له دوام سره موافقه کړې. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی د عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر په 19مه د کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي.
سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول اولوبي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی.
د اسلامي همکاري د سازمان د مشر حسین ابراهیم په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلی دي. سعودي عربستان دا غونډه وربللې چې کوربای پاکستان دی او ټاکل شوی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون وکړي. د جرمني حکومت په پاکستان کې مشتو هغه یو شمېر سبچو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې په زده کړو بوخت دي. د جرمني سفیر په اسلام آباد کې پرون په یو غونډه کې د 15 نجونو په ګډون ډیر شو زده کوونکو ته لپټاپونه هم ورکړل. د دې ترڅنګ به جرمني هر زده کوونکو ته د میاشتې 10,000 پاکستاني روپۍ هم ورکوي او ورته به روزنیز پروګرامونه برابروي. په اسلام آباد کې د جرمني سفیر برنارد شلاګهک غونډې ته په وینا کې وویل په اگست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته بشري وضعیت خراب دی، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې له افغانانو سره مرستې وکړي. د امریکا حکومت پر یو شمیر چینایي بایوټیکنالوژیکي او سارګرو شرکتونو بندیزونه لګولی دي. پرونی اقدام د بیجنګ له لوري په سینکیان کې د ایغوریانو د بشري حقونو سرغړونو پر وړاندې د امریکا تازه خبرګون دی. د امریکا د سوداګرۍ چارو وزارت پرون د ایغوریانو پر وړاندې د بیجنګ د رژیم په اقداماتو کې د رول پر سر پر چینایي شرکتونو هم مهالي اقدامات اعلان کړل. دغه وزارت د چین د پوځي طبي علومو پر اکاډمۍ او د هغې پر یولسو څېړنیزو مرکزونو بندیزونه اعلان کړل چې ورسره سم به د هغوی اداروی هم یو څه ناڅه محدود شي. په عین حال کې د مالی چارو وزارت پر خپلوي پاڼه لیکلي د ډی جی آی ټیکنالوژي په نوم د بی پیلوټ الوتکو جوړونې کمپنۍ به په ګډون اته ټیکنالوژیکي شرکتونو د پانګونې تور لیست اچول شوی دی. په دې توګه به په هغو شرکتونو کې د نړیوالې پانګونې مخه ونیول شي. چین د تر یو میلیون زیاتو ایغوریانو او د سینکیانګ د نورو ځایي اوسیدونکو د باندې کولو پر سر لزیاتی دون کې نړیوال انتقاد سره مخ دی. چین بیا وایي کمپونه د مسلکی تعلیمي مرکزونو په توګه استفاده کیږي او هدف یې دا دی چې له ترګری څخه خلک لري وساتل شي. او په جاپان کې یوې اورلګیدنې لږ تر لږه 20 کسان وژلې دي. د جاپان عامه دولتي ټلویزیون ان ایچ کی نن راپور ورکړی چې اور د اوساکا ښار په یو روغتیایي مرکز کې لګیدلی او قربانیان ټول ناروغان دي. پولیس په هغه کس پسې ګرځي چې د دې اورلګیدنې سبب شوی. د راپورونو له مخې یو تن چې ویل کیږي په خپله هم فراوانی ناروغي اخته دی، بلیدونکي اوبلن مواد کلینیک ته راوړي وو او دغو موادو اور واخیست. ان ایچ کی ټلویزیون ښکاره کړل چې د کلینیک له څلورم پوړه لمبي خېژي. دا مهم خبرونه.
خبرنامه لازادي رادیو نو اوریدل. صفی الله ستانګزی در وورول. دوستانو دې خبرونه لومړی ریپورت راخلو. په کابل کې وړ مورز دې وور وریدل دې غنو لپاره خوخون کیو. خلکو ورسره تصویرونه واخیستل. په سوشل میډیا کې له مودي ورسته دې لومړنی ووري د وریدو عکسونه خبره کړل، خو د زینو لپاره بیا د واورو له ځان سره خزیره نه درلود. په ځانګړې توګه د هغه کسانو لپاره چې کورنۍ بې ځایه شوي دي او په جونګړو او خیمو کې ژوند کوي. واورې سره نور هم یخنی راغله او تازه رپورټونه وایي چې دغلته د کډوالو په یو کم کې لږ تر لږه د یوې څو میاشتنۍ ماشومې د مړینې سبب شوې ده. بل خواته د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د امریکا نه غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوي پیسې د خوشې کړي. اکرام الله اکرام را سره دی، له تاسو به واورو د دغه پیښې په اړه.
ان سه پنځه میاشتنې حسنات وړ مشپه په کابل کې د کورنۍ او بې ځای شویو د کډوالو په یو کم کې د ډیرو سړو لامل د مړه شو. پلاری سمرالدین وای چې دوی د کندوز اصلي اوسیدونکو دي چې د جنگ جګړو لامل دلته راکړه شوی د فقر او لګي لامل دی. وای چې یو بل زوی هم لري او کچيري وضعیت هم دغه سي دوام وکړي خای دغه زوی هم مړ شي، ځکه د په وینا باندې چې دی هم سینه بغل دی. خو په دې کم کې دلته یوازې سمرالدین نه دی چې په سخت ژمي کې دوی د لوګي او د سړو یادونه کوي او د سونزو یادونه کوي، بلکې دلته سلګونه نورې کډوالي کورنۍ هم شته چې لورته برخلیک سره مخ دي. ډیر سره چې زه غږیدم ورته سونزې لري. په افغانستان کې د طالبان د وکمنۍ نه راورسته په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې مخ په ډېرې دودي بیکاری او بیوزلي چې دا بل اوج ته رسیدلې ده او خلک په اقتصادي ستونزو کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. تازه د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو 13 ورځې نه وخت ویلي دي چې افغانانو په 13 شلو کلونو کې د امریکا تر څنګ مبارزه کړې ده، خو اوس د قحطۍ او اقتصادي سقوط لګواخ سره مخ دي. د کانګرس دغه غړو په یو لیک کې د بایدن لیدارې نه د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د ازادۍ دوه غوښتنه کړې ده، خو وړاندیز یې کړی دی چې دغه شتمنۍ باید د ملګرو ملتونو له لارې نه په افغانستان کې مصرف شي او د ملګرو ملتونو ادارې ته په واک کې ورکړل شي تر څو په افغانستان کې ښوونکو ته ماشونه ورکړي، دغه شان افغان ماشومانو ته پرې خواړه برابر کړي. د کانګریس د غوړو ویلي دي چې دوی نه غواړي له طالبانو حکومت سره چې امریکا مرسته وکړي، خو ټینګاري کړی دی چې دغه داسې لارې چارې شته دي چې امریکا لاغونه په استفاده باندې کولای شي چې د افغانستان دغه اوسنۍ سقوط چې دا په نړیوالو مرستو باندې متکیو په داسې شکل باندې مخنیوي وکړي چې طالبانو ته مشروعیت هم پکې ورنکړل شي. د کانګریس غړو په دې لیک کې دا غواخ هم کړی دی چې په افغانستان کې د قحطۍ او د کډوالۍ کوم کړکې چې د داعش خراسان څنګه لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمينه برابروي. ان سه دا په داسې حال کې چې پورستیو کې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف ویلي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه باندې خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتیدونکي ناوړه وضعیت افغانستان چې د ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروي ښیي چې تقریبا 98% کې افغانان چې د کافي خواړه نه لري او د هرو لس کورنۍ لډلې وخ چې د خواړه پوروي چې دا وضعیت نور هم به وزنه کوي. د دې تازه مسایلو په اړه باندې طالبانو څه نه دی ویلي. مونږ هڅه وکړه چې دوی سره خبرې وکړو خو تر دې دمه نه یو توانېدلي. خو له دې وړاندې د طالبانو ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اوسني اقتصادي بحران د مدیریت لپاره هڅې کوي او اړتیا ده چې د افغانستان کنګل شوي پیسې چې د امریکا له خوا نه آزاد شي.
مننه کوو دوستانو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري له کابل نه مو اوریدل چې ورستۍ واوري او سړې هوا ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي او لږ تر لږه د کابل د کډوالو په یو کم کې د یوې ماشومې د مرګ سبب شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وای دوی هوډ درلو چې د یوې لویې جرګې لاري واک طالبانو ته ولیکتوي. حمدالله محب د جمهوریت نظام له سکوت څلور میاشتې وروسته آزادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې ویل دوی د واک په ورستۍ ورځ هم غوښتل چې دوی ته د خبرو لپاره پلاوی واستوي خو په خبرې طالبانو جوړجاړي ته سړه نه خکاو. ښاغلی محب د مرکه کې نور مسلو ته هم اشاره کړې چې جزئیات اسدالله لودین دروري.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لکتر لګه لوی جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل لمخې طالبانو ته واک ولیکدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسېږي د پنځم به پورز ازادۍ راډیو ته ویل د او یو شمیر نورو پخوانی او مسولانو د کابل د سقوط پورز حمله طالبانو سره د خبرو په خاطر دوه ته د تاګ پلان درلود. د خاغلی محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي نه هیل شول چې پوښول امنیتی ځواکونه یې له کنټروله وتلې دي.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو ترڅو داسې یو پروسه د انتقال د پاره واړو په کار واچو چې په هغه کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو داسې یو حالت راغلو چې تقریبا زمونګه نور اردو پولیس او د امنیتي ملي فوجونه هم نور د کنټرول وته.
محب وای د امنیتي ځواکونو د کنټرول وتلو خبره هغه وخت ورته سرګند شو چې د غزواکونو په هوایي دګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاس وهنه وکړه. دا ویل د دې یو هلیکاپټر چې غوښتل په غالب ګمان د دفاع په خوانی وزیر بسم الله محمدي په سیوار شي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شو. محب وای د همدې حالت لیدو ورته خو د چې کابل کې پات شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله برخلیک سره مخامخ شي. حمدالله محب له ازادۍ رادیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې له وغړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپل ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړي. خاغلی محب وای هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته را رسیدلی وو د خاغلی حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړي خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دې غوښتنه په هغه وخت کې هم دا و چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړي چې موږ تسلیم یو او دا غي نو وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بیرته وویل چې اول سره مذاکره کوي بیا دا غي نو وروسته چې هغه کار کوي هغه ته به مختزي نو کته چیرته اعلامیه د تسلیمي سره ورکړي بیا د مذاکره ضرورت چی شه. ولې دوی په خپل اماغه پیغام باندې اصرار درلودل او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسیدل.
حتی مو وکړه چې د خاغلی محب د سرګندونو په اړه د طالبانو نظر را واخلو خو زموږ پښتنې ځواب نشوي. لې دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر نه نوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلی غنی له تاګ وروسته د هغه لومړی مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ وکړ، خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یو جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي، څلور نفره کینستلو او ما ځنې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته چې مقاومت دی وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوی چې د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان یا OIC فوکلاده غونډه وشي چې پکې به د افغانستان پر حالاتو بحث کیږي. دا غونډه سعودي عرب ورغښتې چې پکې به د سازمان د 50 غړو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي. OIC مشر حسین ابراهیم پرون مازیګر اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان دولتي راډیو وایي د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ورسیدلي. دا غونډه داسې مهال کیږي چې په اگست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم افغانستان کې بشري بحران پیدا شوی او نړیوال ټولنه لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. ټاکل شوی چې د یک شنبه د ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې، امریکا او چین ډیپلوماټان هم ګډون وکړي. نور تفصیل دا شاهین بونی رپورٹ کې.
په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی، د اسلامي همکارۍ د سازمان مرستیال سکتر طارق علي بخیت ویلي چې د دسمبر په 19 بعد د کانفرنس په غیر معمولی غونډه کې د افغانستان په وضعیت بحثونه کیږي او د بشري مرستو لپاره به یو بشپړه ستراتیژي رامنځته کولی شي. پرون د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره د مرستو لپاره به ټولي وسیله په کار راولي. سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی. کانفرنس به په دې اړه یو مهم او جامع قرارداد مخې ته راوړي. OIC په ماضي کې د افغانستان په صورتحال کې فعال پاتې شوی دی. د وزیرانو په غونډو او سرمشریزو کې قراردادونه منظور کړي دي او دا ځل به د افغانستان په بشري وضعیت د یو جامع ستراتیژي سره راځي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د کانفرنس لپاره تیاری نیولی دي او د ګډونوالو د راتګ لړۍ روانه ده. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د کانفرنس پر مهال به د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د موبایل فون سهولت تړل کیږي. د کانفرنس لپاره څه تیاری روانې دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وایي.
افغانستان تهم پلنه ورکړه د پاکستان طرف نه او دا اطلاعات چې کوم دغه خارجه وزیر دی امیر خان متقی هغه په دې کې شرکت کوي په اجلاس کې او د دې لپاره په پوره اسلام آباد کې هم تیاریاں شروع دي او ویکند باندې هفته تور تاسو چټي او پیر دروازه هم چټي ورکړې شوی دا نن پورې دیرش نه سیوا کوم خارجه وزیران دي د اسلامي ملکونو ای خپل تصدیق کړی دی دغه په شی اجلاس کې شرکت کې دي چې د نزیات عمر شي او دا د اهم اجلاس ګڼل کیږي په دې وجه چې وجدا چې افغانستان کې ډېر بد حالات دي.
روان کال د اگست په 15 د کابل د نیولو وروسته طالبان د یوازیوالي سره مخ دي او تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی پیژندلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 10 د عرب نیوز سره په خبرو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غړو هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت سره ومني. په پیښور پوهنتون کې د سیمه د چارو د مطالعاتو د مرکز په خوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت ومني، خو دا به ډیر ستونزمن کار وي چې د دغه هدف لپاره نور هیوادونه د ځان سره ملګري کړي.
آغا ٹائم جوڑا شوئے ہوا کہ کلا افغانستان کی شوروی اتحاد اور آغا ٹائم ایسی سرہ کی دے دا غربی امداد شامل ہو وقت کی دے کتو گورے ایسی بارہ کی پاکستان اور سعودی منز کے مسئلہات کی شدید قسمہ پاکستان خدا غواری کہ پلہ ہم آغا تسلیم کی طالبان و کانی نیٹورک لینڈ حکومت اور غواری کی نور ملکنی تسلیم کی مانا نیسا ہے کہ او ایسی بارہ پاکستانی موقف آشان حمایتوں کی تیسر مبدی کہ شوروی اتحاد
دا یادونه وردا چې دو آی سی د جوړولو پریکړه په کال 1909 شپېتم کې د مراکش په خار رباط کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې شوې وه او د اسلامي کانفرنس د بارنو چارو د وزیرانو وړومبی غونډه په کال 1910 کې د سعودي عرب په جده خار کې ترسره شوه. سازمان وخت په وخت اسلامي هیوادونو ته په ورپیخو یو شمیر معاملو قراردادونه منظور کړی دي خو اکثر دغه قراردادونه عملی شوي نه دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت نه غواړي چې بهر ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره لارې چارې پراخې کړي. دوی وایي چې چیرې زنغوزی په لږ وخت کې چین، پاکستان او نورې نړۍ ته وانستول شي نو خرابېږي او دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان رسوي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورت.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو صادرولو ته زمينه برابره کړي. دوی وایي زنغوزی یوه داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ته لاسه ورکوي او وزن هم کمیږي. د خوستیو سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره یوه لاره جوړه نه شي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنه کړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزیو کاروبار کوي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو او غوښتنو ته یوه لاره پیدا کړي.
کڅوم ریو ورزم زندۍ دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان دی، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې د خارج ته چې هر لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار سي دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیږد لپاره د هوایي دهلیز لاره برابره شوې وه چې د کرایې ولویه برخه یې نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زنغوزیو په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوخت دی وایي
مثال کې پیرې ورې د خلک سره مثال کټل داسې غریبانوستې مثال مولې پوتو دی مولې خراب شو ملک میگی او شپاک یو کیلو د کوموی او مطلب دا 2 کیلو اسړای کی میگی چې چا کړی وی دا مول یو کیلو برای کی میگی 2 کیلو می کوموی نه دا میگی ستر چرواک نه د غختنه د امارات چې مثال کې میکتا هر الیار وی چې والیار ته پیدو کو چې مثال کې میګ د مول ناکل کې وای بس.
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پایل کړي خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړي ده چې په دې لار هم ورته ګټه نه پاتې کیږي.
چې چاینا ته به کوم مول په کوبل د لیارې ته هغه ډیر جگ و بیا میخت اورا پیدا نه کړه بیا دغه واجه نه میګ بیا د مول واپس پاکستان ته شریکه د پاکستان په لیارو چاینا ته وړ. یس چې دغه پوس لیار چې کی مادو ده او یی د لیارې چاغانه دای دان هزار او چا وی لګ دا ریټ کام کو او بل داغه د پاکستان د لیارې کده ګلم خوندو کده هغه دو دی ورنه د لیار دا ریټر تا کام کو دا بندول خو سار نه پکې ورک.
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار دی چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلې دي. حاجی محمد گیان خیل وای
یو د یو سره خاکتا بل د بل سره خاکتا بل د بل سره خاکتا دا دا غلیار خلوص نشي په منس کې بلو یا جګړې لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي. یو په یو نه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینا بانسول چین ته نه درېمې پاکستان ته نه درېمې وریره میږي چین پاکستان څه کوي باید میږ ته امارات لیارې خلوصو کو که دوله خلوصوي که دوله خلوصوي چې میږ مول وځي.
بل لور ته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بولیا وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی یې ډېر ژر یوې مثبتې پایلې ته په تمه دي. خوست والي مولوي محمد نبی عمری وایي د پخوا په شان به د زنغوزیو لیږد ته لارې جوړې شي.
لا خوست کندهار تاسو په کندهار کې د یو خیریه بنسټ لوري د دیرشتنو بی وزل ځوانانو د ودونو ډلیز مراسم ترسره شول. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورت کې.
دا د کندهار په یو خصوصي سالون کې د دیش تنو هغو بیوزل ځوانانو د ودونو مراسم دي چې مالی لګښې د سیلا په نوم یو خیریه بنسټ په غاړه خستي. د خیریه بنسټ هغه ځوانان په ګوته کړي چې لکلون رئیس د واده د لګښ مصارف نو سپره کولای. لدی جملې د محمد اکبر او قدرت الله په نومونو دوه زمانو ازادي راډیو ته وویل چې دینی عالمان او خیریه بنسټونه دي هڅه وکړي چې کورنۍ کاني کړي ترڅو په ولورونو کې کم والی راولي.
خوشاله خواله ډېرې ما خپل اسکار په واده ته اندل یو دوه نو ما سره خپل نو چې زه خپل واده به سره پکم زما په تاریخ یې معیوب دی.
یو داسې لمتون کې دوه دی چې هتا ځوانان د مرګ سره مخ کړي دي. موږ تاسو لیدلې جوړېدلې موجب هر یو دوه تکلیف تر نن پر بیا راغلیم نه دي. سما د ټول افغانانو صدا هله دا توکو ده چې باید ولورونه کم سي په دنیا اندازه چې معنا هغه بیا په وسه پرې چې خپل ولور ادا کړي.
د بی بی عائشه او عبد الحد په نومونو د دوو زمانو والدینو ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د اولادونو ودونه د کلون رئیس د ډیرو لګښتونو لقبله ځندې دیو.
زه دا غسې به وزل به چاره و ما چې ورورکه هغه اسمان متلتک وو د امم ځکه منالي ورورکه او زما سره ډیر کومک وو سورورکه دا غلک نه پلار د لوت زه مور یم مسكين وو بلات ډیرم خوشاله یم ام شکر دې ښه خوشاله ته اتم شکر خدای راکړه.
خواري مې هر څه خواري کښل کښل نو مسوا پر کوله خود مو چې ګرات کارې پینو دوزی هغه چې زه پیدا کوم هغه د کور د سړی ډوډۍ دانه پر کېدل انو بار خدا پاک دې رب مهربان کوچ چې ارمان لري بار مې ورته ویل مال یو د غزي د واده ارمان لرم دا غنسم کولای.
په کندهار کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلابای په تیر څو کلونو کې د دې بنسټ په مرسته په دغه ولایت کې د نږدې شاوخوا 200 ځوانانو ودونه ورکړي. دی وايي په دې ځوانانو کې ډیری داسې و چې ان ځینو خپل ځان د ولور لپاره ګرو کړی وو.
ټولنه کې فقر او غربت او بیروزګاری او اقتصادي بحران بخې خپل حوش ته رسیدلې دي او د بل طرف څخه لوړ ملامتون کې ولور دی، بې ځای رواجونه دي، اسراف دی، د ځینو خسرخیلو د طرف څخه ظالمانه خواهشات دي او په ټولنه کې د نورو ناخوالو او د اخلاقی فساد د لمنځوړلو په خاطر باندې سیلاب خیره بنسټ د مبارزه شروع کړې ده.
په افغانستان کې لوړ ولور او په ودونو کې د ناوی د کورنۍ لوري د بی ځای لګښتونو غښتنی هغه څه دي چې د ځوانانو ملای ورماته کړي. په کلونو بی واده پاتې سوی او ډېرې بیا د دې لګښتونو د پر کولو لپاره د هیواد څخه بهر مزدوري تارسي بي دي.
ستاسو لا پیغامونو
زه محمد کریم اتل هلمند ولایت گریش ولسوالی څخه خدمت کوم. ورور جان دلته په گریش ولسوالی کې څلور سو ډالر و خلګو تور کوي. تاسو په فکر سره څلور سو ډالر شدي د خلګو تور کوي هغه به په دې څلور سو ډالر باندې خلګو کم در تماسي ته په پوه کې یو په لوته دروغ د قانونه د گریش ولسوالی کې روغ د قانونه د ونړول خلګو سه څلور زرو په پر ار دکان څلور زرو غوڼي وخت چې مشتاش چورې جوړو نو چې په دا څلور سو ډالر دی و دا غره ولته تور کې کاغه څو محدود کسان دي هغه څو محدود کسان دي د خاله زوی دي د ماما زوی دا خاص چاته نور رسیدي څه څه فکر سره د خلک به دا غره ولسمه څه پوه کړه څلور سو ډالر دا خو هیڅ شی هم نه پکیږي نو هغه بل چیر نظام چې هغه خو خلکو ته ډېر سهولتونه برابر کړي و سړکونه اوسه جوړ کړي و هر څه ترتیب یې برابر کړي.
زه د خوست ولایت نه صدیکار تاسو سره په تماس کې یم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ترنه کې هیله او احترامات وړاندې کوم. بعد مې زما د افغانستان اسلامي امارت چارواکي نه دا غوښتنه ده چې د پولیو نه رضاکاران باید زنانه د کو ځکه چې کونډې یتیمان ډېر دي دوی ته بېروزګاري هم پیدا کېږي. بل په کوره کې ښه یو یو ښه زنانه ناسته وي هلته چې ځوان هلک ورشي هلته وړکې جلکۍ نه در وباسي. زه دا غوښتنه کوم چې دغه باید ځوانانو ته نه روزګار پیدا کړو دغه ته د کونډه ښځې د په کلي کې په کوره کې دغه رضاکارانو کو په ډېره احترام سلام علیکم.
زما د نړیوالو نه دا خواست دی تاسو چې کومې مرستې د افغان ولس خلکو سره کوئ. دې کې هغه پخواني کسان چې کوم دفترونه دي مونږ په 2014 کې راغلي وو افغانستان ته، مونږ سره چا مرستې نه دي کړې. مونږ غواړو چې مونږ سره مرستې وشي او مونږ ډېر بد وضعیت سره مخامخ په مخامخ شو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فایق په غاړه اخیستې. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټویټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلی چې نصیر احمد فایق د شارزدا فیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسولیت پر غاړه اخیستې ده. د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي مرستیال ویلي چې د اسلام آباد په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. د جرمني حکومت په پاکستان کې میشتو هغه یو شمېر سبشو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي. او په جاپان کې یوې اورلګیدنې لږ تر لږه 20 کسان وژلې دي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او همدارنګه نورو ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کتلای شئ. باید یادونه وکړو چې ازادي راډیو د افغانستان د پخواني ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ځانګړې مرکه کړې ده چې تاسو یې نه یوازې د زموږ په ویب پاڼه کتلای شئ، بلکې د ازادي راډیو په سوشل میډیا پاڼو لکه د ازادي راډیو پر فیسبوک پر یوټیوب دا مرکه کتله او اوریدل شي او جالب ټکی پکې شته. خو راځي چې وس د روغتیا پروګرام وورو. دا پروګرام د تیر یک شنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه ثبت شوی و سې تکرار خبري کې.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند اشتمنی د خبرونه تمو زنوریاس نوری هر کله کوم. نن د عمومي روغتیا خدماتونو د پوخ نړیواله ورځ ده. د دسمبر 12 د ورځ تر دې عنوانلاند چې هیڅوک باید له روغتیا خدماتونو د باندې پاتې نشي او ټول باید په روغتیا سیستمونو پانګونه وکړي. هر کال له 2010 کال راهیسې لمانځل کیږي. د هغه پریکړه لیک لمخې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2012 کال د دسمبر په 12 ملاتړ وکړ. د نړۍ له هیوادونو غوښتل کیږي چې د ټولو لپاره د روغتیايي خدماتو پر رسولو کې پرمختګونه ګړندي کړي او ټول خلک باید له خو او له وسه پوره روغتیايي خدماتو ته لاسرسی ولري. د خبرونه ته مو د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خدماتو د چارو د وړاندې کولو مرستيال ډاکټر باری عمر تبلنه ورکړي. د غرض تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي او په دې اړه چې څومره روغتیايي خدماتو ته لاسرسي لري، څومره په افغانستان کې له ابتدایي روغتیايي خدماتو څخه برخمن یاست، خپل نظر را سره شریک کړئ. او هم که په دې برخه کې پوښتنه لري نو کولای شئ چې مطرح کړئ. تخنیکی همکاری شرکت کوي چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د خدماتو د چارو د وړاندې کولو له مرستيال ډاکټر باری عمر سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. ډاکټر صاحب عمر خبرونه ته راغلاست.
مننه، خوشاله اوسئ. سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو محترم او کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
کور ودان مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې هم یادونه وکړله، نن داسې یو ورځ ده چې ټول خلک باید روغتیايي خدماتو ته لاسرسي ولري. د خو روغتیايي خدماتو او داسې خدماتو ته چې دوی له وسې هم پوره وي. کراته وایي چې اوس په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو په برخه کې وضعیت څه ډول دی؟ مختلف لوري د مختلفو ستونزو او حتی د ناورینو خبرداري ورکوي. آیا وضعیت هم داسې ده د روغتیا په برخه کې؟
مننه، خوشاله اوسئ. غواړم چې لږ وضاحت دغه برخه کې ورکم. مهمه موضوع دا ده چې راځي اول نن چې کومه ورځ ده یا یو سی کومه نړیواله ورځ ده، د دې په حق لاندې څو لنډې خبرې وکړو. ګورې افغانستان د ملګرو ملتونو یو غړی هیواد ده چې همدارنګه د اس ډی جیز یا سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز تر نامه لاندې کوم اهداف ټاکل شو. 192 هیوادونه په هغو 192 هیوادونو کې یو غړی افغانستان هم و چې یو ایچ سی هم د هغوی یوه برخه یا یوه څانګه ده. او د دې هدف دا ده چې ټولو خلکو ته باید معیاري اساسي او پر وخت خدمات روغتیایي خدمات ارزسي او خلک دې ټولو خدمات ته لاسرسي ولري، اکسسبيليټي ولري. خو بدبختانه به وایم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه نظام په دغه ډول نه ده برابر شوی، د ترتیب په دې ډول نه ده شوی. دلته خلک لډیرو بې ساري مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. تقریبا زموږ خلک 15.5% مصارف د خپلو ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره له خپل جیب څخه کوي، او هغه پلیټیو کوم روغتیایي خدمات دي هغه ته هم دوی لاسرسی نه لري. د مثال په ډول خو مثال دي سرطان پروژه یا د کینسر د ناروغانو لپاره درملنې او تشخیص مراکز دي. او دغه سی په اولیا کوم کوم نه کرا شروع او کوم سی په اولیا برخه کې هم دوی پر لاسرسی نه لري. موږ ډیره داسې سیمسته سي لري اطرافي سیمې دي په هغه برخه کې کلینیکونه نه دي جوړ شوی، روغتیایي مراکز نشته. په ساتونو ساتونو خلک پلې مزل کوي تر څو یو روغتیایي مرکز ته ځان ورسي او هلته اقلا له دسره یو اولیا کومک وسي او یا هم بلې خواته ریفر سي. نو دا هغه حالت ده چې په مجموع کې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ولس لپاره په دغه برخه کې کار نه ده شوی. او شل کاله دلته څومره پیسې راغلي، څومره سرمایه گزاري چې شوی، او کوم نړیوالو تمویلونکو یا ډونرانو سره په دغه برخه کې مرستې کړې دي، هغه هم اکثره په اداري فساد له امله په نورو لارو باندې تللي. او دغه برخه چې د روغتیا برخه ده له ډېرو لویو مشکلاتو سره وسلاس او ګریوان ده.
بله، تاسو یادونه وکړله مخکې حکومتونو کې کوم وزیر چې راغلی دی ویلي دي په ډېر ویار سره چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ډېر خدمتونه شوي، او دوی تقریبا حتی فیروز الدین فیروز چې د افغانستان د روغتیا وروستی وزیر په تیر حکومت کې ویلي چې 90% خلک روغتیایي خدمتونو څخه به برخمن دي. آیا دا ټول درواغ او داسې نو وضعیت؟
موږ په دې برخه کې په چا باندې مستقیما اعتراض نه کوو چې یا درواغ یا رښتیا وو. موږ به راځو د حقیقت میدان ته وګورو. تاسو راسه موږ په افغانستان کې درې ډوله روغتیایي سیستم لرو، یو اولیا او ثانوي او ثالثي یا پرایمري سیکنډري اند ترشری هیلث کیر سیستم. تاسو عمل نو ګورئ چې په دې برخه کې څه شوی دي. په پرایمری برخه کې ورلد بانک یا نړیوال بانک او د اروپا اتحادیه یې څمرسته کړې ده چې شتمندي پروژه ده. 2301 جش روغتیایي مراکز لري چې هغه هم اوس د دغه سیاسي تحولاتو په نتیجه کې ډېر سخت ډېر لوی ستونزو خندونو سره مخ شو ده پروژه. او په سیکنډري کې هم داسې مشکلات دي. په ترشری یا ثالثي روغتونونو کې کوم دي تخصصي روغتونونه دي. په دې روغتونونو کې تشخیصي وسایل نشته، درمل پکې نشته. دا نشي دا اوس دا وضعیت دا پروس کالم دا وضعیت دا دوه کاله مخکې دا وضعیت دا درې کاله مخکې دا وضعیت وو. د ډاکټر صاحبانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره کوم کار نه ده شوی. نو زه نه پوهېږم چې دوی د کوم وخت یادونه کوي چې 90% خلک اکسسبيليټي لري یا روغتیایي لاسرسی لري روغتیایي مراکزو ته. ګورئ، موږ په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر زموږ د هیواد ناروغان صرف د تشخیص او درملنې په برخه کې مصارف لري چې دا یو ډېر لوی مصرف ده. له دغه مصرف نه 15.5% دوی خپل جیب نه مصرف کړی او اوس هم کوي. نو دا به څنګه 90% لاسرسی وي؟ 90% خو لاسرسی پیدا کړي نو بیا په کار دا و چې دوی 10% خپل جیب نه مصارف کړي وي. او دلته موږ ته ارقام دا کوي په دومره لوړه کچه باندې دوی له جیب نه مصرف کوي. په دې برخه کې 9.5% نړیوالو دونرانو نړیوالو سازمانونو مرسته کړې ده، او فقط 15.5% د تیر نظام د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې کار کړی. نو مشکلات په هیواد کې ستونزې موجود دي، او ډېر لوی مشکل هغه دا ده چې نړیوالو پورې تړاو لري، هغه نړیوالو دونرانو پورې تړاو لري. دا پروسه اوس یې کړې ده.
تخه ورسټه کې تر اوسه بیا هم همدغه زما پوښتنه و چې په تیر حکومت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر ډیره پورې د رهبری یا د تنظیم رول درلوده او په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه تر ډیره محسوسو مختبی ول. تقریبا 90% وایي چې د محسوسو پر لاس کې د روغتیایي خدمتونه. کله چې طالبان راغلل په افغانستان باندې واکمن شول، محسوسو دغه خپل فعالیتونه هم په ډیرو سیمو کې درولې. دوی هم وایي چې دوی ته پیسې نه رسیږي یا مخکې ډونرانو چې دوی سره مرسته کوي ولا هغه مرسته اوس نکیږي. تقریبا ټول پټپه ولال د تر غزا پورې چې موږ راپورونه درلودل. تاسو د یو مسول په حیث باندې چې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مسؤل یاست، څه کړی دي چې نړیوال ډونران، د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک یا نور مسچ تر اوسه د افغانستان له روغتیایي سکتور سره په خصوصي برخه کې یا دولتي برخه کې مرسته کوله، هغه ته قناعت ورکړي چې دوی به خپل مرسته جاري وساتي او دغه موضوع سیاسي نکړه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه؟
په دې برخه کې موږ تل هڅه کړې ده، کوشش مو کړې چې موږ د روغتیا برخه غیر سیاسي وساتو او عملا د افغانستان اسلامي امارت په تیر شلکلن مبارزه کې هم دا ثابت کړې ده چې دا به موږ غیر سیاسي ساتلې اوس هم دا ثابت کړې. خو مشکل بیرته په ډونرانو کې ده، مشکل په مقابل اړخ کې ده چې هغوی د سیاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړې. موږ ډېر کوښښ کړی ده له نړیوالو موسساتو سره، له ډبلیو ایچ او سره، دغه سیلوینامه یا شمېر نور موسسات او له سره صلیب سره، له دوی سره مناسب تر سره کړي، له دوی سره کېناستلې او قناعت مو ورته ورکړی شي. مخکې له مخکې نظام سره، د مخکې نظام په وخت کې له افغانستان سره، د افغانستان له ولس سره، د خلکو سره چې کوم تعهدات موجود ول، د نړیوال بانک، د اروپای ټولنې، داسې نور یو شمېر تمویلونکو، هغه تعهدات اوس ولې قطس ول؟ مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي، او جامعه او ټولنه هماغه ټولنه ده، ولس هماغه ولس ده. دلته فرق څه رامنځته شو چې دوی خپل مرستې بند کړې؟ آیا د دوی مرستې هم د امریکا په سیاست پورې تړلې دي او که یا هم دوی خود مختار دي؟ کچیرته دوی مرستې د امریکا تر سیاست پورې تړلې نو بیا خو کوم نړیوال شعارونه دي؟ دا ټول درواغ وي. دا بس یو وفاه دی خلکو په سترو کې خاورې تویول دي چې د حقوق بشر خبره ده، که هغه ایس بی جیز خبره ده، که هغه د مور او د ماشوم د روغتیا د پالنې خبره ده. او که چیرته یو ورې دغه شعارونه رښتیا وي او نړیوال سازمانونه، نړیوال مرستندوی ټولنې، هغوی له مختلفو هیوادونو سره په دغه برخه کې بشري مرستې کوي او خلکو ته، اړمنو خلکو ته مرستې رسي، او د دوی د کوم شعار څه ده او دغه شعار ته دوی ژمن وي، نو بیا د صحت برخه سیاسي نشي او دغه برخه سیاسي اجنډا ته داخله نشي. خو په دې ځای کې لوی مشکل بیا هم په تیر نظام کې پورې تړل کیږي. ګوره، یو چی یو هدف دا ده چې ټول خلک په سمه توګه، په اسانه توګه، په معیاري ډول سره روغتیایي خدماتو ته باید لاسرسی ولري. خو دلته د صحت سیستم، د روغتیا سیستم داسې جوړ شوی چې دا ټول په خارجي ډونرانو، په خارجي اړخ پورې تړل شوی پاتې شوی ده، چې دا بیا سستینیبل نه وي، دا پایداری نه لري. چې پایداری یو نظام نه لري، هغه کېدلی شي چې لس کاله کار وشي خو په یو ورځ کې د ټول نظام ګډوډ کیږي. نو کچیرته دلته داسې کار شوی وي.
بله ډاکټر صاحب، باری عمر نه خواله ډیر پاتې دي د پخوانی حکومت یوازې روغتیا په برخه کې نه، بلکې په مختلفو برخو کې په دې باندې خبرې وکړو. اوریدونکو هم ډیر ټلیفونونه کوي، د څو اوریدونکو پوښتنې به واورو، ممکن تاسو لپاره هم دا پوښتنې راجیوي، بیا به د بحث ته دوام ورکو. اوریدونکو مهرباني، ځان راو پیژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولای؟
السلام علیکم، زه ننګرهار د سرخرود نه خبرې کوم.
خبرونه ته خره غلاست څوک او څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب باری عمر نه؟ مهرباني.
هلال خبرې کوم. ورور، دلته خو مشکلات ده، د کلینیکونو خو دونه زیات دي، دوی چې وایي چې دلته 95% خلک چې د روغتیایي خدماتو نه چې لاسرسی لري. خو دلته چې مونږ ګورو، دلته نه دوا شته، نه درمن شته.
هلال صاحب، دا باری عمر دا خبره نه ده کړې، پخوانی حکومتونو د روغتیا وزیرانو دا خبره تل کړې ده. مهرباني.
هم هغوی ته وایم، او اوس خو چې ده، اوس خو بیخي په ټپه ولاړ دی. دلته چې ده یو ساعت ټیم راځي، هغه چې ده دیرش ټیکټونه خلکو ته ورکي، هغه دیرش ټیکټونه 15,000 اصلور زره کورونو ته چې ده دلته خلک راټولېږي. دونه مشکلاتو سره ده سر ده د خلکو چې څه درته ووایم. دا زموږ ساحې ته چې راځي ساعت تین پافته کې یو ځل راځي، د دوشنبه پورس دلته هیڅ دغه نشته پکې.
تاسو د ګرځنده
دوا موا نشته داسې؟
د ګرځنده کلینیک خبره کوي چې تاسو سیمه ته درځي؟
راځي خو دوا نشته.
بله،
نو مونږ دغه د دې د خاطر هم زنګ واله چې روغتیایي خدمات دغه ته ډېر توجه وکړي نړیواله ټولنه.
مننه کور ودان پختنه مو اوریدل ډاکټر صاحب عمر تاسو د پختنه یاداش کی دوه درې اوریدون کې بنورم راوخلو مهرباني زن رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای
نو محترم نوریاس نوری صاحب کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا اری په نوم اړیکه نه ولې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب عمر باری ته نور اوریدون کې سلامونه ونی کې هله وړاندې کوم
زرمل وصف خبرونه تخره غلاص پختنه لري ډاکټر صاحب نو مهرباني
څنګه خو دې ما مخکې به ولر نظر ورکوم چې د دې صحت په اړه کې مثلا د روغتیا د کوم عام ولسته یا مثلا مشلان دي هر څوک چې باید د امارت اسلامي افغانستان له چارواکو سره ډیر کومه هغه وکي مثلا کومک او مدد وکي په دې کې مثلا چیرته لاسرسي دي دوی وشي یو خبره ده او بل مل ډاکټر صاحب نو پختنه دا غو پختنه په دا رقم باندې د ستاره باندې جېونه دي چې موږ په هواد کې اوس خدای شخص زمایر روان یا مثلا موسم یخ شروع ده نو هر هغه منځ کې کوچ یا مثلا ډیر لري یا مثلا بیا موټر یا د شي لار نه ورته یغه ته به څنګه راسي وکي مثلا سريغه جې دوی کوم کو نه ورسي
مننه
ولند پښتنه مې ونور
مننه کور ودان پښتنه مو اوریدل شو بل اوریدونکې د مهرباني ځان راو پیژنې روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده زموږ میلم محمد د افغانستان د روغتیا وزارت خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستيال ډاکټر باری عمر څه پښتنه لري مهرباني
محترم نوري ستاسو سلام او ډاکټر ستاسو سلام احمد همدرد سره پاډی کا کې لغمان نه
هم در څه خبرونه ته خره غلاست څه پښتنه لري چې اوریدونکو ډیر ټلیفون نه کوي لاند مهرباني
مننه نوري سه پښتنه خو مې دا د سیده عامه دوا سي کوم دا لکه د تد یو د توخي دغه په دي روختونو کې او دوا خانو کې بيخي کم بوت سره مخ دغه سوجه کې دی شي ل ډاکټر صاحب نن پښتنه دا او دوی ما پښتنه مې دا د سیده اکثره دغه بند به شي اندازي لکه دال او لوبیا دا پخکړي بار ملکونه ایران نه اکثره راځي دا ټول تاریخ تیر یا دې دا حکومت په دې سره نظارت لري دې له نظر نتیری کی چې دا ولست په وړاندې کې یو کاند سه بخو در روان دي مطلب په دغه دغه نه
مننه خپل پښتنه و ډاکټر صاحب یاد شکړه ده حتمان دغه ورسته اوریدونکو به هم راوخلو مهرباني ځان رو پیژنې او لنډه پښتنه مطرح کړی
السلام علیکم نور صاحب تاسو سلام ستاسو رادیو ټول اوریدونکو سلام محترم عمر صاحب سلام نسبلا چیک زه د کابل میاله کې نیوځه
اڅوک زاسې خبرونه ته خره غلاست پختنه لري مېرمنې
مننه عمرې ساته خمدا پښتنه ده چې په دې روسي کې د توامه چې ډاکټري په لحاظ کې د توامه چې د ډاکټرو روغتیا په وخت کې بيخي پښې پر ترغه د افغانستان د خصوصا مې مرکز د کابل د بیا په زیات د نوو ولایتو مثلا چې د کندهار تر بولدا کتر ډیر ولسوالي پر ګرځیدل هم کنه نو تر روغتیاي کارکونکو بيخي ساسې پر پلسي وي یو ځدی چې خدای خوښ ترم چې دی به څو در څو ډاکټران تخوي ته فاګان نور کوي آی د ډاکټران ته فاګان خو جوړ کړي چې د ډاکټر خپل کارو ته راځي سي ابل دا پښتنه کول ډاکټر ساسې د جبه کابل کې د توګه د غټ غټ شبخانی مثلا افتاتورک شبخانه د پرنسویان شبخانه افغان جاپان شبخانه مثلا کیشا شبخانه چینایان شبخانه په دغه مشهور د شبخانو چې موږ ورس مثلا ډاکټران د خپلې وساده خلاصو دولتي شبخانی د وز د شتیو د شبخانو د ډاکټران سره نه در دارو درمل پیدا کیږي او نه کوم ډاکټران چې هغه ډاکټران کان کوي نو دا ډاکټران د سنل چې مثلا د سر خبره وکي د خبره کوي چې موږ تر فاګان وکړي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب خنمو واوریدې
بله اوسه بله
د هلال پښتنه د ګرزند روغتیاي خدماتونو چې سمته ورزي خو درملو د غنلري غټ کټونه چې خلکو ته ورکول کیږي هم سمه پالنه نکي ولی
د هلال صاحب سلام علیکم سلام ورحمت الله دا چې سرخود نبی فکر کوم ټلیفون کړی او سرخود د ننګرهار ولایت یو رسوالۍ ده محکمه تاسو ته په خبرو کې یادونه وکړه چې د حتمندی په نوم یو پروژه لرو چې د دې اکمال او تمویل دی نړیوال بانک په غاړه نو تقریبا په یو ډیر شو ولایتونو کې چې ننګرهار هم له هغو ولایتونو څخه ده د صحیح مراکزو اکمال او تمویل د دې پروژې لاره کې ده چې دا پروژه د سیاسي تحولاتو په اساس باندې ډیره ټکنۍ شو مشکلات رامنځته شول خو خوشبختانه چې په وروستي وخت کې بیا یو ان یو خې اقدام وکړ یو نامه سه هغوی وتوانې دل چې درې میاشتو لپاره د قراردادونو د یونیسف او دبليو چول لري نور مسات تور کې ترسو هغوی دغه پروژه پر مخ بوزي په الحال د دې پروژې چارې تقریبا خیره وانه دي او روغتیاي مراکز ته د مختمر معلومات دي جمنی تو کې درمل او هغه اړین مواد هغه رسیدلي یو داسې سیمې دي چې په هغو کې روغتیاي مرکز شتون لري
دا یو بل لوی ستونزه ده چې په تیر احتکار نه ده سوی، نو موږ په نظر کې لرو چې ان شاء الله په آینده کې به د دې برخې لپاره کار کوو. هلته به روغتیایي مراکز ایجادېږي او د خلکو د مشکلاتو لپاره به یو د حل لاره جوړېږي. او حکم ګرځنده ټیمونه سي دا هم ټول اکثره د یونیسف د موسسې دي، یو شمېر نور ډونران هم شته چې هغوی هم ګرځنده ټیمونه لري. هغوی د ځان لپاره خپله ټاکلې پالیسي لري، خپله اجنډا لري. هغوی نشي کولای چې په دغه ګرځنده ټیمونو کې داسې یو ډاکټر ولري چې هغه د سترګو د زړه داسې دي هغه کمپلیکیټډ کیسونو هم معالجه تر سره کیږي، یاري هلته تشخیص وکړي. دا ټیمونه هم صرف د غوالیا کومکونو لپاره وي، د عامه پوهاوي په خاطر باندې وي، تر څو په سیمه کې خلکو ته د حفظ صحه په حق له د مختلفو ساري ناروغیو او غیر ساري ناروغیو په حق له باندې عامه پوهاوی تر سره کیږي، میندې وپوهوي او په ځمن کې یو کم شمېر درمل هم ورسره وي. نو دا مشکلات یقینا هیواد کې شته. او را بسو دی درملوال صاحب د پښتنې په جواب کې غواړم چې وایم ژمنی توکي یقینا ډیر مهم دي، که هغه ژمنی توکي دي، که هغه درمل دي، که هغه نور وسایل دي، باید ټول روغتیايي مراکز ته په خپل وخت باندې ورسیږي. دغه پروسه ډیره په چټکۍ سره اوس روانه ده. فقط درې ولایتونه پاتې دي، څلور ولایتونه سندوستان ده، میدان وردګ ده، فرا ده او پنشیر او کاپیسا دي. دغه ولایت ته ژمنی توکي نه دي رسیدلي. دا اوس هم چې زه دلته له تاسو سره په لیکه کې شوم، له دې نه مخکې موږ جلسه وه او په دې مو بحث کړی ده چې پر روانه یوه هفته کې به دغه ولایتونو ته هم ژمنی توکي، درمل او اړوند د روغتیايي مراکزو مهم وسایل هغه به ان شاء الله ورسیږي. او
په همدې برخه کې ډاکټر صاحب عمر، تاسو ته کافي مرستې رسیدلي دي له بهره؟
په دې کې موږ دوه برخې لرو. یو برخه د شتمنې دي پروژې ده چې هغه پیسې تر لاسه کړې دي موسساتو، او هغوی ته په کار ده چې خپل روغتونونو ته د خپل قرارداد مطابق ژمنی توکي، درمل او وسایل ورسوي چې هغه موږ له نږدې نه څارو او څارنه کوو. او دویمه برخه هغه دي چې هغه مستقیما په موږ پورې تړاو لري، د عام روغتیا وزارت پورې تړاو لري. په دې برخه کې ځینو هیوادونو څنګه مرستې کړې دي او په څنګ کې ورسره موږ هم څنګه څه خریداریانې کړې دي. بعضو کلینیکونو لپاره مو درمل اخیستې دي، داسې څه دغه مو نور روغتیايي توکي مې اخیستې دي چې دا ان شاء الله ورته خپل وخت باندې رسو.
د تاسو د غوښتنو په اساس باندې، هغه ضرورتونو په اساس باندې نړیوال مرسته کوي او نړیوال په خپل سر تشخیصوي چې هر هیواد چې څه مرسته باید وکړي؟ مثلا پرون د هند یو شر شپکټونه روغتیايي مرسته راورسیده، په دې کې څه شامل دي؟
اول خبر خو مهمه ده چې موږ د نړیوالو ډونرانو سره یا هم له خیریه بنسټونو سره کوم ناستې کوو، هغوی ته د افغانستان د روغتیا د وضعیت انځور وړاندې کوو، هغوی ته خپل ضرورتونه، د خلکو ضرورتونه وړاندې کوو. بیا په دې برخه کې د هر چا یا د خپل وس مطابق او د خپل پالیسي او د خپل پلان مطابق باندې کومک کوي. خو په هغه کې موږ داسې نسو مشخص کولای، ستاسو به حتما دومره درمل راوړي او مقدار موږ نسو ورته مشخص کولای. او د هند هیواد له لوري نه تیر ورځ تقریبا دوه ټونه ادویا، درمل او یو شمېر نور طبي توکي وشي د صحت تفل یا اندرا ګاندی روغتون لپاره دوی کومک وکړ او دا کومک پرون راورسید. په دې کې زیاتره تقریبا درمل دي.
مننه. د همدرسه پښتنه دا و چې درملتونونو کې درمل کم دي، نه پیدا کیږي، او په زمن کې د خوراکي کانسر موادو چې کانسر شوی دي، مثلا وای چې تاریخ تیر شوی اکثرا پلورل کیږي، د روغتیا وزارت د مخنیوي لپاره څه اقدام کړی؟
د دې ورور د پښتنې په جواب کې غواړم چې وایم د درملو کمبود دغه موضوع نوې موضوع نه ده. په افغانستان کې طبعا داسې وختونه راغلي دي چې کله بارډرونه او دروازې بند شي. دلته په تیر وخت کې هم موږ ډېر زخت زیات کمښت د درملو سره موږ مخ شوی یو، او اوس هم یو څه محدود وخت لپاره چې سرحدات بند ول دا مشکل وو. اوس په مارکیټ کې د درملو کمبود نشته، درمل شته، خو یو جدي موضوع هغه د ډالرو د قیمت د بیې لوړوالی ده چې هغه ډالر ډېر اوچت شو په بازارونو کې. او فکر کوم په خارجي هیوادونو کې اکثره تجاران خریداري په ډالرو باندې کوي، دلته بیرته بیا دوی پلور په افغانیو لري. نو دغه حالت یو څه بازار سره ګډوډ کړی چې دا حالت به هم ان شاء الله کنټرول شي. او هغه خوراکي توکي چې هغه د بندي یا خلاص وي یا په کارتونونو کې راځي له خارجي هیوادونو څخه، یې غیر لپاره هم دلته موږ د کوالټي کنټرول یو لابراتوار لرو او په ټولو ګمرکاتو کې د دوا او د غذا د ادارې خپل نمائندگان سره هغه ورمارفي شوی دي او دوی د دوغو موادو فزیکی معاینه هم کوي او په ځمن کې سیمپلګری کوي هغه راځي لابراتوار ته او په لابراتوار کې کوالټي کتل کیږي چې آیا معیار ته برابر ده که نه ده برابر. خو یو لوی مشکل هغه موږ لرو هغه دا ده چې موږ په ټول افغانستان کې یو لابراتوار لرو تر اوسه پورې دلته داسې کار نه ده شوی چې په بندرونو کې او په سرحداتو کې باید یو لابراتوار موجود وي تر څو په اسانه او ارزانه طریقې سره په عینی وخت کې دغه مشکلات د خلکو حل شوي وي او هلته د کوالټي کنټرول پروسه پرمختللی وي. دا لږ زندنۍ ده ځکه چې لابراتوار یو ده. په دې برخه کې موږ کوشش روان کړی چې په ټولو ګمرکونو کې موږ د کوالټي کنټرول وسایل ولګو هلته لابراتوارونه جوړ کړو تر څو د موږ ولس هم له دغه ستونزو سره مخ نه شي او په ځمن کې مو تجاران هم له ستونزو څخه راوځي او معیار ته هم ژمن پاتې شو. خو درېمه خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې موږ دلته یو کمیټه جوړه کړې ده د روغتیایی خدماتو د څارنې ملي کمیټه چې په دې کمیټې کې خصوصي سکتور دولتي سکتور دواړه شامل دي. په دې کې ټول درملتونونه بعض شرکتونه بعض سټاکونه د غذایي توکو او تشخیصي مراکز دغه ټول چې کیږي کتل کیږي. زموږ ټیم لګیا د شپه ورځ کار کوي یو ټیم دوه درې ټیمه مو د شپې لخوا کار کوي چې د شپې ورځي په بعضو کلینیکونو باندې او بعضې ټیمونه مو د ورځې کار کوي او د هر ولایت لپاره موږ یو تن نماینده د عامې روغتیا د وزارت لخوا نه ټاکلی هغه به ولایتونو ته سفر وکړي او په ولایاتو کې مربوطه د عامې روغتیا د ریاست کوم د څارنې ټیم چې ده له هغوی سره به مل دغه پروسه مخته بیایي او انشاءالله دا موضوع موږ ډېره جدي نیول.
اڅکزي صاحب له کابل نه ټلیفون کړی و د کندهار اوسیدونکی دی خو وایي چې تقریبا روغتیایي سیستم یا هغه په کندهار کې چې دی ګرځېدلی په خپله سیمې باندې فلج ده. د کابل مې یادونه کړې لوی روغتونونه به مخکې څلېرویشت ساعته فعالیت درلوده خو اوس وایي چې دغه فعالیت هم هغه سوی کم شوی دی او دوا درمل او ځینې نورو او حتی د ډاکترانو د تنخواو یادونه وکړله چې ډېرو ته تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دا غټه ستونزه وه. آیا هواره شوې ده تر یو حده پورې؟
روغتونونه خو لله الحمد شپه ورځ خلاص وي او د موږ روغتونونه تر اوسه پورې نه دي تړل شوي. یو په ولایاتو کې څو وخت د مخه هغه هم هغه روغتونونه یا هغه روغتیایي مراکز چې د شتمندي پروژې پورې تړاو درلود او د دېغه پروژې اکمال نړیوال بانک تر سره کاو او بیا نړیوال بانک د سیاسي تحولات وروسته اعلان وکړ چې موږ دغه پروسه نور نه اکمالو. نو په یو شمېر ولایاتو کې د پروسه ټکنۍ شو مشکلات رامنځته شول چې هغه مشکل هم اوس حل شوی. په ټول افغانستان کې د موږ چې څومره روغتیايي مراکز دي شپه ورځ خلاص دي هغه روغتونونه چې هغه د شپې لخوا نوکری نه لري یا واړه روغتیايي مراکز دي هغه اصولا هم د شپې نه دي خلاص. نو هغه روغتیايي مراکز چې په کار دا ده چې دوی باید شپه ورځ کار وکړي هغه کې مشکل نشته کار روان ده. او د معاشاتو برخه هم واړم چې لږ وضاحت ورکړم موږ دوه ډوله معاشات لرو. یو هغه معاشات دي چې مخکې هم د افغانستان د وخت د عام روغتیا د وزارت له لوري وزارت مالیه ته تخصیص دی او وزارت مالیه به معاشات تادیه کول. یو هغه معاشات دي داسې پروژې موږ لرو چې هغه نړیوال ډونران د هغو پروژو اکمال او تمویل مخکې هم تر سره کاو او اوس هم باید هغه تر سره کی خو معاشات هم هغوی ورکول. نو هغه معاشات چې په موږ پورې تړاو لري هغه ورکول شوی دی وی میاشتې دی دوه میاشتې ورکول شوی په اکثر روغتیایي مراکز کې درې میاشتې ورکول شوی. اوس دا پروسه ډیره په تیزی سره روانه ده چې د دوه او درې میاشتو معاشات به وځي ورکول کیږي.
ډاکټر صاحب
او هغه معاشات چې هغه په خارجي ډونرانو پورې تړاو لري دی مثال په ډول د کورونا د پروژې معاشات دي چې باید نړیوال بانک ورته ورکړي وي خو تر دې دمه پورې دوی خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي بلکې د سیاسي تحول نه درې میاشتې مخکې لا دغه معاشات پاتې دي او روغتیايي کارکوونکو خپل معاشات نه دي اخیستي. دغه شتمندي پروژې هم درې څلورو میاشتو معاشات پاتې دي چې نه دي ورکول شوي او ژمنتیا د نړیوال بانک په چې باید دوی ورکړي.
بله یو لنډه پوښتنه ډاکټر صاحب نور مو وخت نه نیسو. تاسو ویل چې د نړیوالو په مرسته د مؤسسو په مرسته د افغانستان خلکو ته اساسي خدمتونه روغتیايي رسیدل د نظام له بدلون سره هغه د موضوع تقریبا تر یو حده پورې سیاسي شوې ده. ډېر مرستې بندي شوې روغتیا په برخه کې هم لدینه څه درس اخیستل کیږي تاسو باید څه وکړي چې د افغانستان راتلونکي د سکتور روغتیايي سکتور سیاسي نشي په خپل پخو ودريږي.
د روغتیاي سکتور سیاسي کېدل یو ارخي موګي یو ارخي خارجي پلاو ده. موږ له خوانه د سکتور مخکې هم نه د سیاسي وي اوس هم سیاسي نه بولو. داسې نړیوالې سیاسي اجنډا ته داخلي د دې شعار د دې منهج او د دې قانون او پالیسی تر سوال لاندې راغلي. اوس خبره دا ده چې موږ څنګه باید وکولای شو چې افغانستان له دې حالت څخه راوباسو. اساس دا ده او اصول دا دي چې باید دلته په داسې منابعو باندې کار وشي، داسې پلانونه جوړ شي چې هغه افغانان خودکفا شي په دې برخه کې. که چیرته خارجي مرستې وي که نه وي، افغانان باید روغتیایي مراکزو ته، افغانان باید روغتیایي سہولتونو ته په اسانه او په ارزانه ډول باید لاسرسی ولري، او داسې یو سکتور جوړ شي، داسې یو وضعیت جوړ شي چې هغه سسټینیبلټی ولري، چې هغه پایداری ولري.
کور ودان د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.